אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
قدر من اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې لسنیمه بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
په کندوز کې نن پنځم ورځ هم جګړه روانه ده د نوبل د سولې جایزه د کولمبیا جمهور رئیس ته ورکړل شوه او یو سمندري طوفان د امریکا د فلوریدا ایالت سره باندې و مشکل
نن جمعه ده د 1415 وی کال د میزان د میاشتې شپاره سم ده چې د 2014 سم کال د اکتوبر د میاشتې اوه مکیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب لرو او د کندوز هلمند او روزګان د جګړو او د خلکو د ستونزو په باره کې د خپلو خبريالانو څخه تازه معلومات اخلو خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته وړاندې کوم
السلام علیکم د کندوز په شار کې نن د پنځم ورځ لپاره هم جګړه روانه و امنیتي ځواکونه ویل دي چې دغه شار په عملیاتو کې پرمختګ کړی دی خو د شار اوسیدونکو د جګړو لامل د راپیدا سو مشکلاتو خبرې کوي د کندوز شار یو اوسیدونکو بشیر خان امریکا ژغته داسې وویل
د تیرو پنځو ورځو راهیسې چې په کندوز کې کومه جګړه روانه ده واقعا خلک په ډېر زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي دلته داسې یو لوبه روانه ده چې سړی هېڅ دغه وضعیت تحلیل کولی نه شي هغه ځکه چې په یوه کوڅه کې که طالبان دي د هغې نه شاته کوڅه کې امنیتي ځواکونه دي سم نیم ښار د دوی لاس کې دی او سم نیم ښار د هغوی په لاس کې دی د دغو جنګو د لاسه تقریبا په زرګونه کورنۍ د کندوز نه بې ځایه شولې ګاونډي ولایتو ته لاړې همدا اوس په کندوز کې انساني فاجعه رامنځته کېدو ده برق نشته په کندوز کې د کولو په مطلقه په خلکو باندې بندې شوې دي لاري بندې دي خوراکي مواد مطلقه بند شوې دي په خلکو باندې و ډوډۍ کې مخکې په لس پنځه لس افغانۍ او اوس پنځوس افغانۍ پنځه څلوېښت افغانۍ ته قیمت لوړ شوی دی
د کندوز روان حالت په اړه به د خبرونو وروسته د ګل رحیم نیازمن رپورټ هم ولرو د افغانستان حکومت دا مني چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي خو دا خبره هم کوي چې یو ولایت هم د سکوت د خطر سره مخامخ نه دی د افغانستان د دفاع وزارت ویان د امریکا ژغ سره په خبرو کې ویل چې طالبانو د کندوز او بغلان په ولایتونو کې او همدغه راز د ورزګان هلمند او فراه په ولایتونو کې جګړو ته زور ورکړی دی د افغانستان د دفاع وزارت د ویان دولت وزیري سره به زموږ همکار اکرام شرواری پوره مرکه د خبرونو وروسته واوري او د کابل کندهار د لوی لارې او د هلمند ورزګان او د وضعیت په اړه به هم د ضلع پوپل رپورټونه ولرو د پاکستان پارلمان د غیرت په نامه وژنو او جنسي تیری د مخنیوي لپاره دوه قانوني لایحه تصویب کړي دي د دې لایحه له مخې به په دې جرمونو کې ککړ ځینو کسانو ته به د اعدام او ځینو ته به د عمري بند او جرمانو سزا ورکول کیږي د چهارشنبه په ورځ د پارلمان شریکې غونډې کې د غیرت په نامه وژنو په زیاتېدونکو پیښو بحث وسو د پاکستان د پیپلز ګوند سناتور فرت الله بابر د دغه دواړه قانوني لایحه پارلمان ته وړاندې کړې پاکستان د غیرت پنامه د وژنو پر ضد لومړی ځل په 2014 کال کې قانون لایحه تصویب کړی و خو په دغه قانون لایحه کې ځینې خلاګانې موجودې وي لکه د قربانی سوي کس کورنۍ غړي وبا کولای سو چې تورن کس معاف کړي په پاکستان کې د شوزو د حقوقو فعالان ویل دي چې په وژنې کې هیڅ غیرت نسته او دغه ټکی باید له سره تشریح شي د بلوچستان په مشسمه کې لکوټ څخه راولپنډی ته پر تلونکو ورګاډي جعفر اکسپرس پر لپسې دوی به می چاودنو څلور سوارلیان یا مسافر وجلی او تر 15 زیات ژوبل کړی دي په کوټه کې د ورګاډي د ادارې مشر حنیف ګل مشال رادیو ته وویل چې دغه پیښه د بیګم په سیمه کې نن د جمعې په ورځ په کوم ډول زبې رامنځته شوې ده د حنیف ګل په وینا له پیښې وروسته د کوټې او هیواد نورو برخو ته پر دغه پټلۍ د ورګاډو تګ راتګ بند کړل شوی دی او سیمه ته ژغورونکي او مرستندوی کارکونکي رسیدلي دي د سولې په برخه کې د 2014 کال د نوبل جایزه د کولمبیا جمهور رئیس وان مینول سانتوس ته ورکړل شوه د سولې دغه نړیواله جایزه هغه ته ځکه ورکړل شوه چې هڅه کړې وه چې د فارک د یاغي ډلې سره 50 کلنه جګړه ختمه کړي نور تفصیل روشان نورزی راکوي
د کولمبیا جمهور رئیس ته د سولې په برخه کې د نوبل د جایزې ورکولو ټول حیران کړل هغه په دې خاطر چې د کولمبیا خلکو په ریفرندم کې د فارک د یاغي ډلې سره د سول موافقه رد کړه. د نوبل د جایزې د ورکولو په مهال نن د نوبل د کمیټې رئیس کاسی کولمن فایف وویل چې دا چې په ریفرنډم یا د ټولو نه په نظر پوښتنه کې د فارک سره سوله ونه منل سوه، د دې معنا نه ورکوي چې ګوندې جمهور رئیس سانتوس دې څه نه وي کړي. هغې وویل چې خلکو سوله نه ده رد کړې، بلکې د سولې یوه خاصه موافقه رد کړې ده.
The Norwegian Nobel Committee emphasizes the importance of the fact that President Santos.
د ناروې د نوبل د سولې کمیټه په دې ټینګار کوي چې د جمهور رئیس د دې کار اهمیت دې وکتل سي، چې هغه ټولې ډلې دې ته راوبللې چې د مذاکراتو په ملي پروسه کې برخه واخلي. حتی خلک چې د سولې د موافقې سره مخالفت ښوولي وو، هغوی هم مذاکراتو ته رابللي وو. کولمن وویل چې دا باید داسې وانګیرل سي چې د کولمبیا خلکو ته دغه جایزه ورکول سوې ده، چې د ټولو مشکلاتو سره سره بیا هم د سولې لپاره ناامیدي نه ده څرګنده کړې. روشان نورزی د امریکا ژغ، واشنگتن.
د ترکیه پولیسو د ترکیه د کارګر ګوند یو غړی په دې شک نیول دی چې د استنبول د پولیسو د یو مرکز تر څنګ د پنځشنبه په ورځ بمی برید کړی وو. د ترکیه دولتي خبري اژانس اناتولیا به راپور ورکړی دی چې پولیسو شپږ کسان په دې شک نیولی دي چې په دغه بمی برید کې لاس درلودی، چې لس کسه یې زخمان کړي وو. د دې برید تراکمونکي د استنبول څخه 700 کیلومتره د ترکیه په مرکزی شهر اکاساری کې به داسې حال کې نیول سوی دی چې د دوو نورو کسانو سره په موټر کې سفر کاوه او جالی پیژن پاڼه ورسره وه. سمدستي هیڅ چا د دې برید مسؤلیت د منلو ادعا نه ده کړې، او د ترکیه چارواکي وایي چې په دغه بمی برید کې زخمي شوو کسانو وضعیت جدي نه دی. د میتیو په نامه سمندري طوفان به نن د امریکا د فلوریدا ایالت ختیځ برخې ته راورسیږي. د میتیو طوفان د مرکزی امریکا هیواد په هیټي کې لږ تر لږه 300 کسان وژلي دي. که څه هم د دې طوفان شدت درېمې درجې ته راکم سوی دی، او د هوا سرعت یې په یو ساعت کې 100 کیلومتره دی. دغه طوفان سره به سخت باد او باران وي. د فلوریدا تر څنګ په شمالي کیرولینا کې هم خلکو ته خبرداری ورکړل سوی دی چې د طوفان لپاره دې چمتووالی ولري. دغه طوفان به د امریکا د فلوریدا ایالت د ساحلي سیمو سره نن جمعې پر ورځ راورسیږي. د سالی سیمو تر څنګ پرتو 2 میلیونو خلکو ته امر سوی دی چې خپل کورونه دې پرېږدي او ځانونه دې خوندي سیمو ته ورسوي. په داسې حال کې چې دغه طوفان د فلوریدا ایالت په رسېدو دی، د شاوخوا 2,40,000 کسانو د کورونو برېښنا کته سوي ده، او داسې توقع ده چې دغه شمېره به نوره هم لوړه سي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په فلوریدا، جورجیا او جنوبي کرولینا کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دا و خبرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، د خبرونه په پیل کې پام وکړئ یوې مرکې ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په یو شمیر جنوبي او شمالي ولایتونو کې د افغان حکومت وسلوال مخالفینو پوځي تحرکات زیات کړي، خو په اوس وخت کې یو ولایت هم د سقوط لګوار سره مخ نه دی. وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمالي ولایتونو کندوز او بغلان کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی، چې ورسره یې د دغه هیواد په جنوب کې د هلمند او روزګان ولایتونو باندې د پوځي فشار د زیاتېدو سربیره د فراه په ولایت کې هم تازه پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. په کابل کې زموږ خبریال اکرام شینواری د افغانستان د امنیتي وضعیت په هکله د دفاع وزارت لویان جنرال دولت وزیر سره مرکه کړې، او د مرکې په سر کې له هغه څخه د روان امنیتي وضعیت په هکله پوښتنه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
په کندوز کې خو حالات ښه دي، ښار نږدې تصفیه شوی ده. د غرب سیمو کې خاکاني او هغه دغه قسمتونو کې دښمن د خلکو کورونو کې زیان نیولی دی، هماغه په حوصله باندې په غرو باندې چې خلکو ته تاوان ونه رسېږي دوی کوښښ کوي چې هغه سیمې پاکې شي. نور ښار اکثره تصفیه شوی دی او دښمن ډېر تلفات لیدلي دي. هغه تخار ته منسوب د دوی نامیاله والي وژل شوی دی. په فراه کې په خپله باندې درې 4-5 ورځې مخکې دښمن بریدونه کړي وو. وزخره په فراه کې ما وی ډېر تلفات لیدلي. قمانان پل اردو رسیارکان پل اردو هم فراه کې دي. نو هلته هم دومره جنجال اوس کم شوی دی، دومره مشکلات نشته دی. په بغلان کې تېره شپه څو لنډغرو اندښتونه کړي وو په پل قمري شاوخوا کې. یو ساعت لپاره خلک نارامه شوي وو، بیا بېرته چې ولیدل کوم جدي خبره نه وه، مخالفین وتښتېدل. هلته ټول قوتونه او ټول د خپل ښار دفاع لپاره آماده دي، کوم جدي خبره نشته. په په لاره کې مشکلات ایجاد شوي وو، هغه لاره کې زموږ قوتونه ورغلي دي، هغلته مو دښمن ته ډېر تلفات رسولي دي. کاروکا شته دی د دښمن، مګر زموږ قوتونه ورته وړ پوځ هره دقیقه هره ثانیه وظیفې ته او عملیاتو ته اماده دي.
جناب صاحب، د هلمند جګړو په هکله باندې داسې ویل کېږي چې بیا مخالفینو د ځینو ولسوالیو له لارې لشکرګاه سره نږدې دي تړلي دي.
په هلمند کښې خو تا ته به معلوم وي، اورېدلي به دې وي چې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، خصوصا ناوه کښې په سلګونو کسان مړه شوي دي، او دا د لشکرګاه د درېمې حوزې شاوخوا ته هم هلته پرون ته تسته اجرا شوې ده دښمن د هغې خوا نه، چې هلته سیمو کښې ځینو سیمو کښې دوی وه، هغوی په شا شوي دي، تلفات هم لیدلي دي، ډېر خلک وژل شوي هم دي. نو په هلمند کښې د پخوا په نسبت باندې اوس حالات ښه دي. په اکثره ولسوالیو کښې زموږ قوتونه موجود دي، د تحرکات شته دی دښمن، مګر داسې تحرکات نه شته دی چې هغه ډېر د تشویش وړ وي.
د وروستۍ ورځو کښې لېرې سیمې نا ارامه شوي دي، جګړې زیاتې شوي دي، تاسې دا د دې علت څه ګورئ صاحب؟
اصلي دلایل په دې کښې دي چې یو خو د بروکسل کنفرانس و، دښمن کوښښ کوو چې وښيي چې دوی دغه دلته قوت لري، زور لري او خپل حقوق وښيي، نو دې په خاطر باندې دوی د خپل عملیات په دغې ورځو کښې لږ زیات کړه. دویمه دا ده چې دا د فصل د موسم د جنګ هم د ختمېدو په حال کښې دی، دوی کوښښ کوي چې په د اخرو کښې څومره چې توان لري، څومره چې زور لري، فشار اچوي چې په ځینو سیمو کښې دوی وښيي چې دوی تر اوسه پرې ژوندي دي او زور لري او توان لري. درېیمه دا ده چې دوی ډېر تلفات لیدلي دي، هغه د خپلو تلفاتو د پټولو لپاره هم دوی هغه اخرانی قدرت په کار اچوي چې ځینو سیمو کښې ګډوډي او تحرکات رامنځته کړي.
کندوز دویم ځل دپاره د مخالفین وسلوالو لاسته ورغې، ورته ډېره پورې خاطر نه وتل
په کندوز کښې. دوی کندوز ښار خو د دوی لاسته نه دی ورغلی، اصل خبره داسې شوې وه چې کندوز د دشت ارچي و، خان آباد و، امام صاحب و، په دې ټولو کښې زموږ عملیات روان وه. دوی د کندوز د چاردرې له خوا نه، د غرب د کندوز له خوا نه یو دوه درې ګروپونو بریف کړی و، نور کسان یې مخ رامخکې د کندوز ښار ته ننوتي وو، په کورونو کښې ځای نیولی وو. یو تحرکات دوی اجرا کړې د بروکسل د کنفرانس سره موازي، چې هلته کنفرانس وو او نړیوالې ټولنې زموږ سره مرستې کولې. دوی وغوښتل چې هغه کنفرانس د شعا لاندې ونیسي او داسې وښيي چې دوی دلته توان لري، قدرت لري، که وغواړي یو ښار ته یا یو ولایت ته دوی ننوتی شي. که یې نور اساسي خبره دا نه ده چې دوی کوم قوت ولري یا کوم زور ولري.
فراه په هکله باندې داسې رپورټونه دي چې مخالفین ښار نږدې راغلي دي او د لویو عملیاتو دپاره پلان نیسي.
دا خو بیا شورای ولایتي مسؤولینو بیا خبرې کړې وې، تاسو به د والي خبرې هم پرون اورېدلي وي، هغه د رئیس ارکان د قول اردو د 2015 قول اردو رئیس ارکان خبرې مو هم اورېدلي دي، څومره چې مونږ ته معلومات تماس کړي وو. په فراه کښې تحرکات د دښمن وو، مګر د فراه ښار ته کوم مشکل نه شته دی، هغوی تلفات لیدلي دي، شاته لاړ دي او ډېر په ډېر ځایو کښې هغوی مات شوي دي، تلفات لیدلي دي. نو تحرکات مونږ تاییدوو، مګر دا نه تاییدوو چې د فراه ښار ته جدي مشکل پېښ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندوز په ښار کې نن د 15 ورځې لپاره جګړه روانه ده. امنیتي ځواکونو ویلي د دغه ښار په عملیاتو کې یې پرمختګ کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی امریکا غږ ته وویل چې افغان ځواکونو د ښار په مختلفو برخو کې پرمختګ کړی. نن په قندوز کې د جګړې 15 ورځ ده. په ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه د ښار په مختلفو ځایونو کې جریان لري. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلی چې افغان ځواکونو د قندوز په ښار کې پرمختګ کړی. په قندوز کې د پولیسو د سپینزر زون قمانداني مطبوعاتي څانګه وایي چې د قندوز د ښار د خواجه مشهد مولوی سراج الدین لیسې شاوخوا او د ښار غرب لور ته د سپینزر تر تصدۍ او کابل بندر پورې افغان ځواکونه رسېدي. رسیدلی دی. د زون مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې لیکي چې نن یې د خار شرق لور ته د چلمزار په سیمه کې د طالبانو یو تن مشهور قماندان عبدالله له نهو نورو ملګرو سره په هوایي بمبار کې وچلی دی. په تیرو 15 ورځو کې افغان ځواکونه کله مخکې ځي او کله بیرته خپلو پخوانیو سیمو ته راګرځي. د قندز پر فضا اوس هم د هلیکوپټرونو پروازونه جریان لري. د قندز د ښار یو تن اوسیدونکی بشیر خان د حالاتو په اړه داسې وایي:
د تیرو 15 ورځو راهیسې چې په کندز کې کومه جګړه روانه ده، واقعا خلک یې په ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. دلته داسې یو لوبه روانه ده چې سړی هېڅ دغه وضعیت تحلیل کولی نه شي. هغه ځکه چې په یوه کوڅه کې که طالبان دي، د هغې نه شاته کوڅه کې امنیتي ځواکونه دي. سم نیم ښار د دوی لاس کې دی او سم نیم ښار د هغوی په لاس کې دی. د دغو جنګو د لاسه تقریبا په زرګونه کورنۍ د کندز نه بې ځایه شولې، ګاونډي ولایتو ته لاړې. همدا اوس په کندز کې انساني فاجعه راپه رامنځته کېدو ده. برق نشته په کندز کې، د کله وب مطلقه په خلکو باندې بندي شوی دي، لاري بندې دي، خوراکي مواد مطلقه بند شوی دي په خلکو باندې. و ډوډۍ کې مخکې په لس 15 افغانۍ و، اوس 50 افغانۍ، 50 افغانۍ ته قیمت لوړ شوی ده. یعنی هغه لومړني توکي د خوراک د پدې یا کچالو دي یا بل څه دي، یعنی هغه هم ډیر په ستونزو او مشکلاتو سره په خار کې پیدا کیږي.
هغه زیاتوي چې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او په دفاعي حالت کې پرمختګ نه کیږي.
د سده چې د امنیتي ځواکونو هم د اوس حالت په دفاعي حالت کې دي. مرکزی چوک سر باندې دوه دانې د ضربتي ټنګونه ولاړ دي چې دې ټنګو باندې حتی شتارو دوه مرمۍ لا صحیح تاثیر نه کوي. یعنې دا اوس امنیتي ځواکونه د دومره قوت سره، د دومره ځواکونو سره، د دومره تیارو تجهیزاتو سره په دفاعي حالت کې دي. یعنې د تعرض حالت نه دی چې دوی لاړ شي سیمې پاکې کې او عملیات پیل کړي او څه پیدا شي او څه په هوا کې لاړ شي. دا پاکې نه، هوا باندې که تیاری ګرځي یو یو ځای باندې رسي یو ټس کوي او بس خبره خلاص.
له هغې ورځې چې طالبان د قندوز ښار ته داخل شوي، د ښار په لوړو ودانیو کې ځای نیولی او پر افغان ځواکونو ډزې کوي. د امنیه قوماندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي امریکا غږ ته وویل چې تر نن مازیګر پورې به د قندوز په امنیتي حالت کې تغییر راشي او دوی به د ښار زیاتې برخې تصرف کړي. له بله پلوه د بغلان په جری خشک سیمه کې د افغان ځواکونو د عامه نظم د پولیسو پر کتار د دولت مخالف وسلوالو برید کړی وو، چې په نتیجه کې د دغه کاروان ځینې موټرې سوځولي او مواد یې ترې چور کړي دي. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې طرفدارو یې په بغلان کې د افغان ځواکونو هغه کاروان چې قندوز ته پر لاره وو ځپلی او موټرې یې ترې سوځولي ولیدی. خو افغان چارواکو تر اوسه پورې د دغه کاروان د ځپلو په اړه څه نه دی ویلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. افغان امنیتي مقامات وایي چې د کابل کندهار لوی لارې بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې ده. وسلوالو طالبانو نن په زابل کې یادلار د څو ساعتونو لپاره د ترافیک پر مخ تړلې وه. نور حال د عزیز الله پوپل پر پوټ کې واوري.
نن د سهار له پیل راهیسې وسلوالو طالبانو د زابل مرکز کلا ته نږدې د ترنک په سیمه کې د کابل کندهار لوی لار د شپږو ساعتونو لپاره د ټولو ترافیکو پر مخ تړلې وه. د زابل والی بسم الله افغان مل امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو تر نظامي عملیاتو وروسته نن یو نیمه بجه یادلار بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه کړل. د یادی لارې د بندیدو په واجه په سلګونو مسافر وړونکو بسان او بار وړونکو لارې موټر د سړک یوې او بلې خواته په ساتو ساتو په دشت کې د لارې خلاصېدو ته منتظر وو.
مزرنتي مستوال ځواکونو په میړانه او په همت او د غوړي د زیار او زحمت په نتیجه کې ویل تر لاره د لارې خلاصې کړل. کې له دې نه چې څوک مقاومت وکړي لار خلاصه شوله او اوس لار کې مشکل نشته. عام خلک د کابل او کندهار عمومي لارو خلاصه ده او هر څوک کولی شي چې په دې لار باندې سفر وکړي او رفتان وکړي.
د کابل کندهار لویه لاره پایتخت کابل د هرات او کندهار په شمول له 14 جنوبي، مرکزي، جنوب لویدیځ او لویدیځو ولایتونو سره نښلي. د یادی لارې لویه برخه چې تر 280 کیلومتره هم زیاتیږي د زابل ولایت له حدودو څخه تیریږي. د نوموړي لارې د امنیت په اړه تر بل هر وخت اوس اندېښنې زیاتې شوې دي. د زابل والی بسم الله افغان مل په دې اړه وایي چې دوی خپل ټول ولایتي امکانات د لارې د امنیت ساتلو لپاره په کار اچولي، خو له مرکزی حکومت څخه یې هم د مرستې غوښتنه کړې.
ان شاء الله دې د فارم امنیتي تدابیر سره د خپل نهایي توان په اندازه خپل ټول نهایي امکانات په کار اچو په لار کې د ستونزو بیا راځي. اما امیدوارم چې مرکزی اداره هم په دې برخه کې کومک وکړي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان قری یوسف احمدی بیا رسنیو ته په یو استولی بیان کې ادعا کړي چې د زابل په ولایت کې د هلمند او روزګان ولایتونو لپاره له کابل څخه د اکمالاتو د استولو مخنیولې. بلې خوا ته بیا د هلمند تر روسي نامنی وروسته امنیتي مقامات په دې ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. هلمند ته د دوهم ځل لپاره د ولسي جرګې له جلسوي غړي جبار قهرمان وایي چې په دې ولایت کې یو ستر نظامي قوت سره غونډ شوی او نور به هیڅ یوه سیمه سکوت ونه کړي. په هلمند کې د تازه نامنیو په ترڅ کې د لشکرګاه ښار په دوهم او درېم امنیتي حوزه کې له تیرو درو اونیو راهیسې نشتې دوام لري. د خانشین ولسوالۍ په بشپړه ډول او د ګرمسیر ولسوالۍ مرکزی برخو سقوط کړي.
په دغه دوه درې ورځې کې چې ما د خپل مسله قوا کم سربیتونه بسیج کړل او د دوی توانمندي مې په اصطلاح باندې بسیج کړل او د دوی قوتونه مې متمرکز کړل، د دوی روحیت ته مې چې ارزونه وکړل، په سل کې سل زه په دې متیقن شوم چې نه تنها تاسو ته اطمینان درکولی شم چې د هلمند د موجوده وضعیت څخه دفاع حتمي ده. حتی ډېر ژر به د دوی شاهدان واوسېږي چې په هغه ساحو کې مخالفین په اصطلاح ځانونه مسلط بولي، دوی به د دې شاهدان واوسېږي. که دا کار تر سره نه شو په ټول عمر کې حتی بل وخت په ما باندې د خپل نماینده په صفت باندې مې اعتماد مه کوئ.
پر یوه وخت د هلمند په دوو نورو څنګلورو ولایتونو پرا او روزګان کې د نامنیو لمن د ولایتونو تر مرکزي برخو پورې رسېدلې. د کندهار په شمالي ولسوالیو کې نامنی او په زابل کې بیا د کابل کندهار لوی لارې ته پیش امنیتي ګواښونو له عامو خلکو سره اندېښنې تر بل هر وخت زیاتې کړې دي. خو د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې په اوس وخت کې د افغانستان هیڅ ولایت د دولت مخالفینو لخوا د سکوت له ګواښ سره نه دی مخ. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
قدرمن اوریدونکو د ازولا پوپل رپورت مو اوریدی، هم د اوس د زمر سره پلین کې هم دی. پوپل صاحب سلام، تاسو بخیر راغلاس.
سلامتی خوری زریک زمر کې.
پوپل صاحب تاسو رپورت مو هم د اوس اوریدلی او د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري هم ویلی دی چې د طالبانو فعالیتونه ډیر سی وی دی، خو هیڅ ولایت د سقوط د خطر سره مخامخ نه دی. څنګه؟ بله پوپل سي پدي سكي تاس سوايا چې د دفاع وزارت ویان دولت وزيري ویلي دي چې د طالبانو د فعالیتونو هم ډیر سوي دي، خو هیڅ ولایت د سقوط د خطر سره مخامخ نه دي. تاس پدي باره کې سوايا؟
بله و شته جاي موږ دلته د عام خلکو سره چې خبرې کوو، خلک لشک پر په تشويش کې دي. یو د رسمي مقاماتو خبرې دي او یو د دې چې عملاً دلته کوم خلکو سره چې موږ روزمره خبرې کوو، د دوی پر ژوند باندې د نامنیو تاثیرات دي، یا مثلا د لارو بندیدو دي، یا مثلا اقتصادي څه مشکلات چې د دوو لارو د بندیدو د خاطر پیښیږي، یا هم کډوالي ده او نور دادی چې خلک د خپلو اصلي مینو ځای ویني. خلک په دوو شانو باندې ډېر زیات حساب کوي. دا صحیح دی چې مثلا ځینو ولایتونو ته به پیش ګواښونه وي او ولایتونو به سقوط نه وي کړی. حکومتي مسؤولین موږ ته هم دغه اطمینان راکوي، اما کله چې له خلکو سره غږیږو د خلکو تریخ ژوند د دوی هغه تشویشونه چې سړی مخ ویني، بیا سړی پوهېږي چې خلک په څونو مشکلاتو کې راګیر دي.
بله
دا اوس تاسو موږ وخت په وخت باندې راپورونه تر اورېدونکو پورې رسولي دي چې ترینکوټ ښار چارچاپېر لا هم هغه امنیتي کمربند پر هغه مخکني حالت باندې دی. تر 15,000 زیاتې کورنۍ کډوالې شوي دي. حتی 13 ورځ به سوشل میډیا باندې هم درنو اورېدونکو ځینې تصویرونه داسې لیدلي چې یو نارینه او د هغه میرمن د موټرسایکل په چاودنه کې وژل شوی دی. 15 ورځې په کېدو سره له هم جسدونه ولایت د 300 متری واټن په فاصله کې په پراته دي. ولمرته د پټېدو څوک نه سه. خلک له خپل منځکو څخه فرار شوی دي، تللی دي. مثلا د هغه څونه کډوالي کورنۍ ترغلي دي په څونه دربدري کې په غربت کې دلته ژوند تیري. د ژوند ټول امکانات د خپل کور کې کېږي دي او په پراته شوی دي. او دلته د دې مجبوریت ژوند کې ری پاینې چرباني د هلمند طرف ته وګورو، البته هم مثلا د شارپ درې امنیتي حوزه کې په دوهم امنیتي حوزه کې مشکلات دي موجود دي. امنیتي پوسټو سقوط کړی دي، کله پېښوي وو چې د امنیتي کسان طرف کل، یعنی د دې شان ټول په مجموع کې د عام خلکو په
وړاندې
خپل تاثیر کړی نن. بله
طالبان څه وایي په دې سکه چې د دوه جګړو څخه هدف څه دی؟ اولې په دغه ولایتونو کې جګړې ډېرې کړې دي.
د وسوال طالبانو ویندویان معمولا د خپل روزمره د جنگي پیشرفتونو په اړه باندې رسنوي ته ټلیفوني پیغامونه لیږي او ډیر کم هم مثلا د ټلیفوني مکالمه کې پیدا کیږي. نو د هغوی دغه خبره موږ ډېره دغه ښکاره نه ده خو په مجموع کې خو نو جنگي مسایل دي په دغه منطقه کې نامنۍ له پخوا څخه هم وي خو دغه نامنۍ چې اوس څونه زیاتې شوې دي د دغه نامنۍ د زیاتېدو سره خلک له مرکزي حکومت څخه غواړي طبیعي خبره ده او د دولت مخالفین دي په خپله جګړه مختصره وي اما خلک وایي چې موږ خو رای ورکړی دی موږ خو مسؤلین انتخاب کړی دي مثلا اما حکومت خپل د امنیتي سکتور وزیران ټاکلي دي مثلا د خپل منظم تشکیلات لري د امنیتي سکتور مسؤلین دي او د خلکو امنیت د حکومت فریضه ده او مسؤلیت دي بنا دلته عام خلک پر حکومت باندې انتقاد کوي چې دوی نګی توړې دلې چې د عام خلکو امنیت وساتي مثلا نن د کابل کندهار پر لوی لار باندې په زرهاو مسافر دا په زابل کې بند پاته و تقریبا 14 ساعته اضافه د غلار د ترافیک پر مخ باندې تړلې و هغه هم د کلات شهر سره ډیر په نږدې یعنی 15 کیلومتر کې چې عمومي لار ده مخ په راپورټ مو څورس ولایتونه کابل لږه لارې سره وسلي څورس ولایتونه او پایتخت نو پر دغه باندې خلک ګلمند له حکومت څخه چې باوجود دې څخه چې په ډېر لوړ کې داد کې په هر ولایت کې نظامی قوتونه موجود دي مثلا هادي اوسط د روزګار ولایت کزابل یا مثلا فرادا ولایتونو ته حساب کې مطلب یې کې نو د اردو یو جواب پکې کېده او د پولیسو قومندانۍ دي اضافي قطعات پکې کېده هلمند په یو اثر باندې کلی اردو لري او نور اضافي تشکیلات لري دلته موضوع چې به هم سره خلاصه کو د عام خلکو انتقاد پر مرکزی حکومت باندې دی چې دوی تر ډیر پوری خپل د واک د یو پر سر خپل منځي مشکلاتو کې یال سره راګیږي عام خلک په ولایتو کې دي په ولسوالیو کې دي د دوی ژوند ورځ تر بلې سټیجی بترکیږي تبې خبر د دولت مخالفین چې د دولت سره د 15 کال مبارزه کې د ملي جامعې په مقابل کې جنگ ته ادامه ورکړي ده نو اوس ما خپل یعنی دا سوال ځای نه پیدا کړي چې مخکې سوال وکړي اما د جنگ سلسله د دوامدار ده ولیکن څونه چې اوس امنیتي دغه د امنیت حلقه پر شاورو باندې را تنګیږي د مثلا عمومي لارې دغه کیږي پرې کیږي د روزګان کندهار لارې د تقریبا اوس نو د افتی پراسولې چې د دوهم وار د فرض د لارې بیا دا ده
بله
ولسوالیو چې په انیسر باندې د مینو خطرات دي ولسوالیو او نورو شاورو تر مابین رسامات ډیر کم دي د کندهار په شمالي ولسوالیو کې چې د هلمند سره نږدې دي په جنوبي کې د میوند ولسوالی د یم تند یا په انیسر شمالي ولسوالی د شاولیکوټ خاکریز د میانشین په دې روزګان سره نږدې دي نامې دوامدار دي د تیر درو ورځې راځي په سوراوات ولسوالی کې هم امنیتي واقعیت پیښوي دي یو ټول په مجلس کې د عامه خلکو سره تشویشونه زیات کړي دي او له مرکزی حکومت څخه غواړي چې د دې ته یو بنیادی چاره سازي وکړي دا چې حکومت یې وایي نو څه وایي چې وضعیت سم دی شارونه سقوط نه کوي دروسه دی وایي سقوط نه کوي اما دا چې روزمره په خپل ټول تکلیف کې دي دا خو به خود لري از یعنی د ازیت او د ازار غواړي موضوع
ډېر مننه کور مودان په پلسی
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د نورډونکو د مهمو خبرونو لنډیز د کندوز په شار کې نن د 15 ورځې لپاره هم جګړه روانه و او امنیتي ځواکونه ویل دي چې د غشار عملیاتو کې پرمختګ کړی دی خو د شار اوسیدونکو د جګړې لامل د راپیدا سو مشکلاتو خبري کوي د افغانستان حکومت د امنیت طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې خپل فعالیتونه ډېر کړی دي خدا خبر هم کوي چې یو ولایت هم د سکوت د خطر سره مخامخ نه دی د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا ژغ سره خبرو کې ویل چې طالبانو د کندوز او بغلان په ولایتونو کې هم د غرض د ورزګان هلمند او فراه په ولایتونو کې جګړو ته زور ورکړی دی د پاکستان پارلمان د غیرت په نامه وژنی او د جنسي تیری د مخنیوي لپاره دوه قانوني لایې تصویب کړي دي د غلایو له مخې په دې جرمونو کې ککړو ځینو کسانو ته بعد اعدام او ځینو ته بعد عمری بند او جرمانو سزا ورکول کیږي د بلوچستان په مشه سیمه کې له کوټې څخه راولپنډي ته پرتونکي ورګاډي جعفر اکسپرس پر لپسې دوی بمی چاودنو سرور سوالیان وژلي دي او تر 15 ډیر ژوبل کړي دي د سولې په برخه کې د 2014 کال د نوبل جایزه د کولمبیا جمهور رئیس وان مینول سانتوس ته ورکړي د سولې د غنړیوال جایزه هغه ته ځکه ورکړل سوای چې هڅه کړې ده چې د فارک د یاغیر لی سره 15 کلنه جګړه ختم کړي د ترکیه پولیس د ترکیه د کارګر ګوند یو غړي په دې شک نیول دي چې د استنبول د پولیسو د یو مرکز ترڅنګ د پنځشنبه په ورځ به میبرت کړي وو او د میتیو په نامه سمندري طوفان د فلوریدا ایالت د ختیځ برخې ته رسیدلی دی د میتیو طوفان د مرکزی امریکا د په هیواد هیټی کې لږ تر لږه 300 کسان وژلي وو
قدر من اورین کو زمر دانیم ساته پښتو خبرونه پای ته ورسیده
خو هیر منسی چې نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو چې د روغتیا او نیز خبرونه ده. په دې خبرونه کې په کالدانی یا سالدانی باندې خبرې کوو چې د دې کالدانی یا سالدانی تشخیص او تداوی باید څنګه وسی. د میلمه سره په دې باره کې تاسو کولی شئ چې پوښتنې وکړئ او خبرونې ته زنګ ووهئ. اوس په لنډ وخت کې دا خبرونه پیل.